ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان منور شاه او تکنیکی ملګری علي محمود نیکی هلي او سلامونه ومني. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جنرال میک ماستر پاکستان ته سفر د دې خبرونه د سر موضوع ده. تا د حال بینې خپلې غووري د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنی سیمه ایز مطالب مدله هم راوړي. خو د خبرونه په سر کې د دې غړې خبرونه د منور شاه
د خبرونو سرټکی. نن د امریکایي ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ایچ آر میک ماستر د اسلام آباد سفر کوي. نوموړي پرون په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم لیده کاته کړې ده. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې کوم پاکستانی وګړي د بغیر پاسپورت افغانستان ته تللي هغې د نن او سبا یعنی په 12 او 13 نیټه واپس هیواد ته ستانه شي. او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان په ریفرندم کې د بریانا پاس په هیواد کې ستراتیژیکي بدلون لپاره تیاریاں شروع کړې دي. د خبرونو تفصیل. نن د امریکایي ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ایچ آر میک ماستر د اسلام آباد سفر کوي. نوموړی به د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف او نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د رپورټونو تر مخه په دې ملاقاتونو کې به د پاکستان او امریکې ترمنځ په اړیکو او د افغانستان په حالاتو خبرې اترې کیږي. دا د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د واک ترلاسه کولو راهیسې د دغه هیواد یو لوړ پوړي چارواکي پاکستان ته اولنۍ دوره ده. هلته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ارګ کې د ایچ آر میک ماستر سره ملاقات کړی دی. د ارګ د مطبوعاتي دفتر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی تیر ورځ مشال لیډیو ته وویل چې دواړو مشرانو په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ضد مبارزه او د مخدره موادو سمګلینګ د مخنیوي په شمول په یو شمېر مهمو مسلو خبرې وکړې. مرتضوی زیاته کړه دوی په دې ملاقات کې په امنیت له ترهګرۍ سره په مبارزه د دواړخیزو اړیکو په پراختیا او په سیمه ییزو مسلو بحث وشو. په کابل کې د امریکایي سفارتخانه خبر پاڼه وایي چې ښاغلی میک ماستر له ولسمشر اشرف غنی او د هغه د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې د ترهګرو ډلو پر ضد په ګډه مبارزه خبرې اترې کړې دي. د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام نن مشال ریډیو ته وویل چې کوم پاکستانی وګړي د بغیر پاسپورت نه افغانستان ته تللي هغوی د اپریل په 12 او 13 یعنې نن او سبا کولی شي چې یوازې په شناختي کارډ باندې په تورخم دروازه پاکستان ته داخل شي او له دې وروسته به بیا په پاکستانی پاسپورت باندې افغانستان ته سفر کوي. دوی وویل چې ترانسپورټران او ډرایوران دې هم خپل پاسپورټو نظر تر زره جوړ کړي. دا ځکه چې بیا به د اپریل د 12 نیټې نه پاکستانی وګړو لپاره پاسپورت شرط یو نور مقبان ورکول کیږي. پاکستانی چارواکو د تیر کال جون میاشتې رئیس افغان وګړو لپاره هم په تورخم دروازه د پاسپورت او ویزې شرط ایښی دی او د بغیر سفري اسنادو په دې لار تګ راتګ نشي کولی. له نن څخه په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د پولیو یا ګوزان خلاف درې ورځنی کمپاین شروع کیږي. په پیښور کې د صحت چارواکي وایي چې د دې کمپاین پر مهال به په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې له 6 لکو زیاتو هغو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي چې عمرونه یې د 15 کلونو نه کم وي. هلته د بلوچستان صحت څانګه وایي چې په دغه صوبه کې به د 15 کلونو نه کم عمره څخه باندې 10 لکو ماشومانو ته په دې کمپاین کې د پولیو ضد واکسین ورکړل شي. د چارواکو په وینا په یادو سیمو کې به په ریل سټیشنو، بس اډو او نورو عوامي ځایونو کې هم د پولیو ټیمونه موجود وي او ماشومانو ته به د پولیو د مخنیوي واکسین ورکول کیږي. چارواکي زیاتوي چې د لړکټینګ امنیتي ګامونه په پام کې نیول شوي دي. په پاکستان کې پر روان کال کې تر اوسه 2 د پولیو نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان د هیواد لپاره د ریفرندم نه پس سټریټیجی جوړول شروع کړی دی. په دغه پرونی ریفرندم کې نوموړي واضحه بریا ترلاسه کړې چې په ترڅ کې د هغه اختیارات لا نور سیوا شوې دي. د اردوان مخالفین دغه ریفرندم ناقانونه بولي. تیر ورځ ناوخته د ترکی الیکشن کمیټې اعلان وکړ چې د 13 آئینی بدلونونو لپاره ریفرندم کې څه د پاسه 55% خلکو د ولسمشر اردوان په حق کې رای واچولې. د دې ریفرندم په نتیجه کې نوموړی تر 2009 کال پورې د ترکی ولسمشر پاتې کېدلی شي. د دې ریفرنډم حتمی نتیجې به 12 ورځې پس مخې ته راځي. اردوان پرون ناوخت د ترکی ولسمنه وکړه چې په ګڼ شمېر کې د خپلو رایو اچولو لپاره راوتي وو. بلخوا د حکومت مخالفو ګوندونو خواوشا د 80% ووټونو بیا شمېرلو غوښتنه کړې ده. د امریکای ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار ایچ آر مکماستر وایي په کار ده چې په شام کې د بشار الاسد د ویروونکي حکومت د ملاتړ په سر د روس سره له سختې رویې کار واخیستل شي. مکماستر تېره ورځ ای بی سی ټلویژن سره په خبرو کې وویل له اسد حکومت سره د روس د ملاتړ له وجې د شام خانه جنگي تر شپږو کلونو وغځېده چې په ترڅ کې یې عراق، نور سیمه ییز هیوادونه او یورپ متاثره شوي دي. نوموړي زیاته کړه په کار ده چې د روس نه په شام کې د جګړې فریق شامی حکومت د ملاتړ او په یورپ کې د ړنګونکو فعالیتونو په اړه پوښتنې وشي. او بل خبر دا چې عراقي چارواکو تور پورې کړی چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په موسل ښار کې د جګړې پر مهال د زهریله کیمیایي موادو استعمال کړی، خو د چارواکو په وینا په حکومتي ځواکونو د دغو موادو ډیر کم اثر شوی او د یاد ښار د آزادولو لپاره یې عملیات دوام لري. تېره ورځ د عراقي ځواکونو ګډ کمانډان جنرال یحیی رسول اسوسییټډ پرېس ته وویل وسلوالې ډلې د حکومتي ځواکونو د مخنیوي لپاره د زهریله موادو ډکې ګولې استعمال کړې، خو په دوی خاص اغیز نه دی کړی. یوازې شپږ پوځیان په سا اخیستلو کې د مشکل سره مخ شوي وو چې د معمولي علاج وروسته ښه شوي دي. دا اوتر دی دمه د مشال خبرونه او اوس درته د اسلام آباد د زمونږ خبریال احمدالله د کرنسیوبۍ او موسم حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ نوي پیسې اخستل کیږي او 106 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ شپېته پیسې او 112 روپۍ، یو پاوند 101 روپۍ اتیا پیسې او 102 روپۍ دیرش پیسې، یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 15 پیسې او 23 روپۍ 90 پیسې، یو سعودي ریال 23 روپۍ 10 پیسې او 23 روپۍ 15 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 50 پیسې او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د نهه په ورځ په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وی. په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 40، په بنو کې زیات نه زیات 40 او کم نه کم 19، او په کوټه کې زیات نه زیات 20 او کم نه کم 40 ډیګری سینټی گریډ وی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، خبرونه درته زمونږ همکار منورشا، خبرونه ته زمونږ همکار منورشا، او د موسم حالو د کرم شو بای درته زمونږ همکار ایوب احمد الله وړاندې کولې. د دې رواني خبرونې ځنې مهم موضوعات دي. د جنرال مکماستر پاکستان ته د سفر په اړه تازه حال نه خپنې غواوري. په فاټا کې ځینې مشران وایي چې د فاټا اصلاحات په سپریم کورټ کې چیلنج کړی دي.
19 تاریخ باندې با په سپریم کورټ کې زمونږ وکیل صاحب پیشی کوي. وکیل طرف نه هدایت داري چې فلال وخت کې با زما غي نو ما یقین دي چې اوس خبره خروانه ده.
په انګور ډکه د پاکستان لخوا د پوسټو جوړولو په دې باندې افغانستان خپل دریس خودلې.
دوره د مخکې د انګورا ډې په سیمه کې په سفری نقطې نه راځي خوا د زیبو په غرو خواته دلته یوه پوسته شروع وه. دغه تکمیل شوه دوران د سفری نقطې نه دې خوا د افغانستان خاوره کې.
او په د خیبر پختونخوا کې داسې جبې دي چې د هغې د ورکېدو ګمان کیږي. دا کمې جبې دي دا ووري
چترال ضلع کم کی کلاشا زمینی او کوار باسی او یدغا اباسین پاکستان کی چلتو گاورو بتری او مانسیرا کی مانسیالی او سواد کی اوشوجو او دردیر کلکتی دا جبه بخدمی دیو.
پاکستان، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې دا د مشال تر څنګه سي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ چې موږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې خبرې غوړي. د دې ترڅنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدو، د امریکا د ملي امنیت سلاکار جنرال میک ماستر د امحال په اسلام آباد کې دی. په اسلام آباد کې میک ماستر څه کوي، د سفر ایجنډا څه ده، په دې اړه باندې وزو رابعه اکرم خان ته چې د اسلام آباد نه راسته ټلیفون د لارې ملګری شوی. د رابعه خان ستړي مشي او که دا راته ووایي چې د جنرال میک ماستر به په اسلام آباد کې څه هلې ځلې وي.
مننه بابر صاحب. د پاکستان او امریکایي چارواکو تر مخه چې د امریکې د کامی سلامتی مشیر جنرال میک ماستر چې دی هغه اسلام آباد ته نن سهار را رسېدلی دی. میک ماستر به چې دی نن د پاکستان وزیر اعظم او نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. په دې ملاقاتونو کې تمه څرګندېږي چې د پاکستان او امریکې ترمنځ په اړیکو د افغانستان په حالاتو به خبرې اترې کېږي. بابر صاحب، امکان دا هم دی چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو د سنبالښت په نظام هم د میک ماستر د پاکستان اعلی چارواکو سره خبرې وشوي. دا د امریکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتظامیې د یو لوړ پوړي چارواکي پاکستان ته لومړنی سفر دی. تیره ورځ نوموړي په کابل کې د افغانستان ولسمشر او نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کړي وو. نو میک ماستر د افغانستان ولسمشر سره دواړه ښې تعلقات ترهګرۍ په امنیتي چارو خبرې اترې کړې وي. او میک ماستر به د هند دوره هم کوي او څېړونکو په وینا چې د دا دوره د پاکستان او هند ترمنځ کم تعلقات دي د ښه کولو کې رول لوبولی شي.
ډېره ډېره مننه.
مننه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اس مشال ریډیو ته غوږی. څنګه چې تاسو ورته د امریکا د ملي امنیت سلاکار جنرال میک ماستر دا مهال په اسلام آباد کې دی. خو د دې نه مخکې میک ماستر کابل ته تللی وو، په کابل کې ملاقاتونه کړي دي. په دې اړه باندې تفصیل د فرشته جلال زی په دې راپورټ کې.
د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار ایچ آر میک ماستر په داسې حال کې کابل ته ولاړ چې په اچین کې د اسلامي دولت یا داعش پر وسلوالو د امریکا د پوځ وروستۍ بمی حمله د افغانستان په برخه کې د امریکا د نوې ادارې د پلانونو په اړه پوښتنې زیاتې کړې دي. دا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې په اچین کې تر حمله وروسته افغانستان ته سفر کوي. د امریکا پوځ د تېرې پنجشنبې په ورځ خپل تر ټولو دروند غیر اتمي بم چې د بمونو مور هم ورته ویل کېږي د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ د اسدخیلو په سیمه کې استعمال کړ. سره له دې چې یو شمیر پوځي چارواکي وایي چې د حمله د داعش پر ضد په جګړه کې د تاکتیکي اړتیا پر اساس سوې، د رویټرز خبري اژانس په حواله ځینې څارونکي داسې اټکل کوي چې شایي په دفاعي چارو کې د ولسمشر ټرمپ سلاکاران غواړي چې په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد جګړې ته شدت ورکړي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر او یو شمیر نورو چارواکو سره پر دفاعي او امنیتي چارو، له تروریزم سره پر مبارزه او دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ په یو لنډ ویډیوي پیغام کې چې بیګا یې له مطبوعاتو سره شریک کړ، د حنیف اتمر او میک ماستر د خبرو په اړه وایي:
په خاص ډول د افغانستان پر څلور کلن امنیتي پلان باندې په جزئیاتو خبرې وشوي او د متحد ایالاتو د ملي امنیت سلاکار وویل چې د ولسمشر ټرمپ اداره باور لري چې د دې څلور کلن پلان تطبیق به په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځپلو کې مؤثر ثابت شي او د غرض ویلې چې د افغانستان سره د متحد ایالاتو مرستې یوازې د څلورو کلو یا د محدودو کلو لپاره نه دي، بلکې د اوږده مهال لپاره دي.
د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې ستاینه کړې او د افغانستان جمهور رئیس ته په بیلابیلو برخو کې د خپل حکومت د همکاریو د دوام وعده ورکړې ده. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی پرون د لوړ رتبه امریکایي چارواکي ته څرګنده کړې چې د مخدر موادو قاچاق او اداري فساد د افغانستان د امنیت لپاره دوه ستر ګواښونه دي. شاغلی غنی ویلي چې تروریزم د افغانستان او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ دی او که چیرې له منځه ولاړ نه سي، راتلونکي نسلونه به یې هم قرباني سي. په افغانستان کې اوسمهال نږدې 9000 امریکایي عسکر پراته دي چې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د تروریزم او ترهګرو پر ضد په مبارزه کې مرسته کوي او د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه چلوي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به د هند او پاکستان له چارواکو سره هم پر مهمو مسلو د خبرو لپاره نوې ډیلی او اسلام آباد ته ولاړ سي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورو سند صوبې ته په یاد صوبې کې د رواني میاشتې له درې شمې نیټې نه په صوبې کې د مرکزی حکومت پر ضد احتجاج اعلان کړی او ویلي دي چې مرکز ورته آئینی برخه نه ورکوي. د پیپلز ګوند د صوبې چارواکو په وینا چې دا احتجاج صوبې ته د بجلی اوبو او په NFC کې د برخه نه ورکولو پر ضد ده. په دې اړه باندې تفصیل محمد عمران راکړي.
د ایتوار په ماخام په کراچۍ کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د سند صوبې سینیئر وزیر او د پیپلز ګوند صوبایي مشر نثار کوړو ویل چې مرکزی حکومت دوی ته حقونه نه ورکوي، چې لکه بلې په سند کې د بجلی او اوبو کموخت رامنځته شوی، نو ځکه دوی پریکړه کړې چې په صوبایي کچ د مرکزی حکومت پر ضد په احتجاج لاس پوری کی.
23 اپریل کو ساری سند کے سب اضلاع
دیوائی په 13 اپریل په پټول سند کې د لوډ شیډنګ پر ضد پرلت غزول کیږي او بیا به د مئی پر 14 نیټه په صوبایي کچ درنا ورکو. دوی 15 کروڑ روپے خپل ملګرو له ورکړي، خو بیا هم د بجلی لوډ شیډنګ کم نشو. دوی به د دې حساب هم ورکي، ځکه چې دا د ولس پیسې غلا کړل شوی دا
کے پیسوں سے چوری سینہ زوری کی گئی.
د پیپلز ګوند صوبایي مشر تور لګو چې د سند ګیس پټول کیږي او په NFC اوارد کې ورته هم برخه نه ورکول کیږي. هغه زیاته کړه چې په سند صوبه کې تر 30 بجلی نه وي او د اوبو د نشتوالي له کبله سند صوبه په وچېدو ده، خو بیا هم مرکزی حکومت دوی ته اوبه نه ورکوي. د پیپلز ګوند مشرانو ویل چې د پاکستان پایین کې لیکل شوی چې وسایل چرته پیدا کیږي، په هغې وړومبی حق هم د هغه صوبې دی. په سند صوبه کې تر ټولو زیات ګیس پیدا کیږي، خو دوی ته مرکزی حکومت پوره برخه نه ورکوي. په CPAC یا پاک چین اقتصادي ادارې کې د برخې په اړه هم نثار کوړو تور لګو چې دوی ته یوازې 6% برخه ورکړل شوې وه، او چې کله دوی احتجاج وکړو نو بیا د سند صوبې منصوبې هم په دې کې شامل کړې شوې. له دې وړاندې د سند صوبې اعلی وزیر مراد علي شاه هم مرکزی حکومت ته دړکه ورکړې وه، که په ګیس کې د دوی حق په سمه توګه ورنکړې شو نو دوی به پنجاب ته د ګیس ورکول بند کړي. د دې خبرې غونډې په غبرګون کې د مسلم لیگ نون د سینټ غړي نیال هاشمي ویل چې دوی غواړي صوبایي حکومت په سند کې په آزادۍ سره کارونه وکړي، خو دلته اعلی وزیر هم واک نه لري. د ذکر ده چې په کراچۍ کې د 13 ورځو راهیسې د پاک سرزمین پارټۍ غړي هم د صوبایي حکومت پر ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاج ناستی او وایي چې تر څو ورته صوبایي حکومت د صوبې د ستونزو د هواري تحریري باور نوي ورکړې تر هغې و نه پاسي. بل اړخ ته پاکستان تحریک انصاف هم د اپریل پر 13 نیټه د حقوقي کراچۍ په نوم د لاریون اعلان کړي چې مشریبي د ګوند مشر عمران خان کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کی د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته د قبایلی سیمو په اړه یو راپور وړاندې کوو. د قبایلی سیمو ځینې مشرانو په سپریم کورټ کې فاټا اصلاحات چیلنج کړی دي. په دې اړه باندې تفصیل د سراج دشیر په دې راپورټ کې.
لو مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلی مشرانو د یوې جرګې فاټا گرینڈ الائنس مشر ملک خان مرجان ویل چې دوی د وروستیو کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ د اصلاحاتي کمیټې سفارشات په سپریم کورټ کې چیلنج کړي وو، ځکه چې دغه کمیټې غیر آئینی او غیر قانوني ده. د نوموړي په وینا چې یوازې د پاکستان صدر ته دا وخت ترلاسه دی چې فاټا اصلاحات وکړي او یا کمیټې جوړ کړي، نو دا اوسنۍ کمیټې وزیر اعظم جوړ کړې ده. په کومه چې دوی راز دی
19 تاریخ باندې با په سپریم کورٹ کې زمونږ وکیل صاحب پیشی کوي. وکیل طرف نه هدایات داري چې فی الحال وقت با زما غي، نو ما یقین دی چې اوس خبره خره ونه ده. 19 تاریخ ان شاء الله تاریخ اعلان شوی دی او دا اصلاحاتی کمیټه نه با تپوس کیږي بیا رسو.
مشال ریډیو چې په دې حق له د الفا د سیاسي اتحاد د مشر نثار مومن نو پختل، نو هغه وی چې دا مسله په سپریم کورٹ کې نه هوا گی او دا وخت دا مسله په پارلیمان کې پرته ده، خو که حکومت دا اصلاحات منظور نکړل نو پر ضد به یې دوی احتجاج کوي.
منګل عمل دا دی ورورا چې حکومت را روان میاش د بجټ نه مخکې زمونږ دا مسوده اسمبلی ته چې دا کومه کمیټه کابینت پاس کړی ده او هغه اسمبلی ته د توشیح لپاره را نه لاو، هلته پرې عمل نه شو او صدر امضا نه کی، نو موږ به بیا چې دی نو د APC هم پروګرام لرو چې بیا یو APC را وغواړو. په دې باندې دا ټولې منصوبې زمونږ هغه باندې پرتې دي که حکومت دا
مشال ریډیو چې په دې معامله باندې د قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهاب الدین نو پختل، نو د هغه وینا وه
خبره دا ده چې کدا دوی په دغه بنیاد استعمالوي چې د دې خبرې اوس تعلق په دا وخت کې صرف فاټا سره نه ده، بلکې د مرکزی حکومت د صدر د اختیاراتو د وزیر اعظم د اختیاراتو او د هغې تشریح کول غواړي، نو موږ په دغه وجه باندې د دې سماعت کوو. نو کدا اصول دی خپلې دغه سې کیسونه خو تاسو سره پخوا هم ډیر راغلي دي چې په هغه کې د مرکزی حکومت باندې ادارو زیاته کړی دی، نو دا غي اختیار شمات تاسو ولې نه اخستو؟ نو زما په خیال کا هغه ټیکنیکل انداز کې وته کتل شي دا آئین په مطابق، نو بیا خو د اسرائیل اختیار شمات نشته.
تر روان کال د مارچ په دویمه نیټه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې فټه اصلاحات منظور کړی شول چې پکې ویل شوی چې حکومت په قبایلی سیمو په 15 کالو کې په قومي بهیر کې شامل وي، او کال 2013 په عام ټول ټاکنو کې بد صوبایي اسمبلی لپاره د قبایلو استازي هم ټاکل کیږي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال لیډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورجو. افغانستان ته د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د پکتیکا د انګورړې په سیمه کې د پاکستانی پوځیانو لخوا د تاسیساتو د جوړولو مخنیوي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دغه جرګې یو شمیر غړو د یکشنبه په ورځ په خپل عمومي ناسته کې وویل د انګورړې په سیمه کې پاکستانی پوځیانو په صفري نقطه کې د امنیتي پوستو په جوړولو لاس پورې کړی دی. نو تفصیل اکرام الحرک.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي دولت باید په انګورډه کې د پاکستانی پوځیانو د نویو تاسیساتو په مخنیوي کې جدي اقدام وکړي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد علم زیدیار چې د یک شنبه د ورځې د عمومي ناستې ریاست یې کول وویل د پکتیکا په انګورډه کې چې پاکستان د افغان حکومت له همغږۍ پرته کومې امنیتي پوستې جوړې کړي باید ژر تر ژره له منځه یوړل شي.
د انګورډې موضوع چې ګیانوال صاحب وویل هلته پاکستان د افغان دولت له همغږۍ پرته نوې پوستې جوړې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت سرحدي ځواکونه او د بهرنیو چارو وزارت مسؤلیت لري چې د دغه پوستو د جوړېدو مخه ونیسي.
خغلی زیدیار دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې یو شمیر سناتورانو وویل پاکستانی پوځیانو د پکتیکا ولایت د انګورړې په صفري نقطه کې د امنیتي پوستو په جوړولو لاس پورې کړی دی. دوی وویل د یوې پاکستانی پوستې کار بشپړ شوی او د دوهمې پوستې کار یې پیل کړی دی. سناتور جمعالدین ګیانوال
دو ورځې مخکې د انګورړې په سیمه کې په صفري نقطه نه رده خوا د زیبو پغرو خواته دلته یو پوستا شروع وا دغه تکمیل شو د روان دسپلین نقطه ده دغه د افغانستان په خوره کې او وسم شروع دا یو بل پوستا شروع ده دغه خالي کې وخت دی د افغانستان دا په خوره کې یو کیلو متر دغه ونه باید ووهلی شي کوي نه وای
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا ته میاشتې وړاندې په ولسي جرګه کې د پکتیکا استازو ویلي ول چې پاکستاني پوځیانو د ډیورن پولې په اوږدو کې د انګورړې او برمل په ولسوالیو کې پوځي تاسیسات جوړ کړي دي. له دې وړاندې هم پاکستاني پوځیانو د ننګرهار په ګوشتي او دغه شان تورخم کې پوځي تاسیسات جوړ کړي وو چې لامل یې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ وسلواله نښته وشوه او دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم واوښته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه لاس نه دی ویلي، خو د دفاع وزارت وایي که دا مسله له ډیپلوماټیکو لارو حل نشي افغان امنیتي ځواکونه به په هر قیمت له خپلې خاورې دفاع وکړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2113 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان اجرایي ریاست د زلمی خلیلزاد د هغو څرګندونو ملاتړ وکړ چې په وینا یې د ترهګرۍ ځالې په پاکستان کې دي او هلته باید له منځه یوړل شي. د اجرایي رئیس د ویان مرستیال امید میسم د یکشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دا د اوږدمهاله اوږدې مودی راهیسې د افغان حکومت غوښتنه هم ده. په دې اړه باندې نور تفصیل یوسف زدرانه.
د افغان حکومت اجرایه ریاست په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د څرګندونو په تایید سره وایي چې امریکا او نړیواله ټولنه باید له هر ممکنو لارو په پاکستان فشار راوړي ترڅو د تروریزم زالې له منځه یوسي. د اجرایه رئیس د ویان مرستیال امید میسم د یکشنبه په ورځ وویل چې د ښاغلي خلیلزاد څرګندونې د افغان حکومت له غوښتنې سره ورته دي او پاملرنې ته اړتیا لري. دوی کولای شو چې د خلیلزاد د څرګندونو یو برخه تایید کړو او هغه دا چې له شک پرته د تروریستي ډلو ځالې په پاکستان کې دي، لا غذایه تمویل او تجهیزیږي او افغانستان ته رالیږل کیږي چې په افغانستان کې جګړې او وحشت خپور کړی دی. دا موضوع کیدای شي په سیمه اغیز ولري او له بې ثباتۍ سره یې مخ کړي.
ثباتی مواجه کرد.
خغلی مویسم وی چه د پاکستان لخاور د ترسان ملاتړ د هیڅ هیواد په ګټه نه دی او هم پاکستان ته نه خی چې ورته کار ته دوام ورکړي. دا څرګندونې لاغې وروسته مطرح کیږي چې په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر او د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند پلوي زلمی خلیلزاد په یوه تازه مرکه کې پاکستان په افغانستان کې د ستونزو مور بللې ده. په دې ځانګړې مرکه کې زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې باید پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشار راوړل شي او په هغو هیواد کې د تروریستانو ځالې په نښه شي. له دې سره د ولسي جرګې ځینې غړي هم د زلمی خلیلزاد په څرګندونو د تایید مهر لګوي، وایي چې افغان ملت هم ورته نظر لري. د یادې جرګې د دفاعي کمیسیون غړی خالد پښتون وایي د ډول څرګندونو ته باید په نړیواله کچه پاملرنه وشي. دی وایي دا خبره نه یوازې خلیلزاد او زه کوو، بلکې د افغانستان ټول خلک په همدې باور دي چې اساسي ستونزه د پاکستان لخوا ده نه په افغانستان کې. ښاغلی پښتون ټینګار کوي تر کومه چې په پاکستان کې د تورستي ډلو د له منځه وړلو اقدام ونه شي په افغانستان کې سوله نه شي ټینګېدای.
د مشال رادیو
د ګلدور ورځې
فونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په اتمه نټه د پاسه سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، څنګه چې په خبرونو کې تاسو اوریدل چې د تورخم په پوله باندې چارواکو پاکستانی وګړو ته ویلي چې په غیر پاسپورت افغانستان ته کوم تلی یغی دین نه او سبا راتلی شي او صرف په شناختی کارت باندې پاکستان ته داخلي دی شي. په دې اړه باندې تفصیل لپاره ورزو زمونږ همکار فرحات شینواری هم دا اوس په تورخم پوله دی، هغه نور تفصیل پوښتو. فرحات شینواری ستړی مشه او کدارا ته وایي چې د دې خبر نور څه تفصیل دی. فرحات شینواری زما غږ ته ستدر دی.
ډیر مننه مجید بابر. دا
جی خپل خبره ته دوام ورکړي.
دا د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام او ورسره ایس سی چارواکو ویل چې کوم پاکستانی وګړي افغانستان ته دی هغه سره پاکستانی پاسپورټونه نشته او هغه طرف ته غیر پاتې نو دوی نن او سبا کولی شي چې وی بیرته یوازې په شناختی کارت باندې پاکستان ته داخل شي. دوی ته مخکې هم ویل شوي وو چې هر یو پاکستانی وګړی دې خپل پاسپورټ جوړ کړي، خصوصا کسان چې کوم افغانستان کې کاروبار کوي یا ډریوران دي یا کلندران دي، نو هغوی به بغیر پاسپورټ نور تګ راتګ نشي کولای. نو دوی ته دغه هدایت شوي دي. بل طرف ته بیا ډریوران اندېښمن دي او هغوی وایي چې نه مولا دې زیاته موکا راکړي، مهلت زیات راکړي چې په هغې کې مونږ پاسپورټونه جوړ کړو، یا دې هم په راهداري کارت باندې موکا راکړي چې مونږ راهداري کارتونه جوړ کړو په هغې باندې.
فرحات شینواری که دارته وای دا مهال په تورخم پوله د تګ را تک څه حال دی؟ د دینه مخکې به دغلته ډیر بیروبار و، خلک به ډیر تګ را تک به تګ کېدو، اوس هغه حالات څنګه دي؟
یوې اندازې مطابق پخوا به د ورځې 1500 نه تر 2000 پورې کسانو په دغه لاره باندې تګ را تک کاوه، خو اوس دغه شمېره ډېره زیاته کمه شوې ده. اوس د تورخم چې کوم د پاسپورټ انتظامیه ده، هغوی وایي چې په پاسپورټ باندې د ورځې په حساب باندې 4500 کسان اوس راځي، خو په هغې کې هم ډېر کمی راغلی دی. او پیښه کې به خاص کر ناروغ خلک به چې کوم د پېښور هسپتالونو ته به راتلل، په پېښور کې چې کوم لوی شخصي روغتونونه دي یا دلته کې کوم سرکاري روغتونونه دي، داسې به تجارت لپاره خلک راتلل، یا دواړو خواوو ته به چې کوم دغه خپل خپلوان دي، دا به دغو ترمنځ به د تګ را تګ ډېر زیات و. نو دغه ټول تګ را تګ متاثره شوی دی، که هغه د بیمارانو دی، که
فرحات شینواری که داره ته وای چې دغلته کې د پاکستان حکومت د اف آی اے حکام د امیګریشن حکام د دې لپاره ویلي چې دغلته به د دې دفتر جوړیږي، نو په هغې واړه باندې کراته مختصر ووایه چې دغه جوړ شوی دی کنه.
تورخم کې دفترونه هم شته د افایي او د پاسپورټ امیګریشن او د کسټم هم یو وړوکی دفتر شته، او هغه کې مننناس وی لګه اوس شکل لار خلاص وی او دوړ خو او تډر خلک نه جمع شوی نو بیا خو دوی دا سمبالول شي او د ورځې په حساب لګه ما چې ذکر وکړ
ډیر ډیر مننه
کسانو ته دوی سہولت ورکول شي چې دوی په پاسپورت باندې لاړ راشي
صحیح ډیر ډیر مننه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګي فرحات شینواره مو اوریدو او اوس د دولس نیمو بجو د خبرونو لنډیز د منور شانه اورو
نن د امریکایي ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر د اسلام آباد په سفر دغه ښار ته رسېدلی. نوموړی به د پاکستان د وزیر اعظم او نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. رپورټونه وایي چې په دې ملاقات کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو د افغانستان په حالاتو خبرې کیږي. دا د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د واک ترلاسه کولو راهیسې د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي پاکستان ته اولنۍ دوره ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پرون په کابل کې د مک ماستر سره ملاقات کړی دی چې پکې په د ترهګرۍ ضد مبارزه او د مخدره موادو سمګلینګ د مخنیوي په شمول په یو شمېر مهمو مسلو خبرې شوې دي. د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو ته ویل چې کوم پاکستانی وګړي د پاسپورت نه بغیر افغانستان ته تللی هغوی دی د اپریل په 14 یعنی نن او سبا خپل هیواد ته ستانه شي. دې باندې به ورته د کارډ په ذریعه د ستنېدلو اجازت ورکول کیږي خو د دې وروسته به بیا دوی بغیر د پاسپورت نه پاکستان ته نشي داخلېدلی. له نن څخه په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پولیو یاګوزان خلاف درې ورځنی کمپاین شروع شوی دی. د پولیو ضد د ادارې چارواکي وایي چې په دې درې ورځنی مهم کې به خواوشا شپږ او یا لکو نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي. د ترکی ولسمشر طیب اردوغان د هیواد لپاره د ریفرندم نه پاس استراتیجی جوړول شروع کړی دی. په دغه پرونی ریفرندم کې نوموړي واضح بریا ترلاسه کړې چې په ترڅ کې د هغه اختیارات لا نور سیوا شوې دي. د اردوغان مخالفین دغه ریفرندم ناقانونه بولي. د عراقي چارواکو تور پورې کړی چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په موسل ښار کې د جګړې پر مهال د زهریلا کیمیایي موادو استعمال کړی. خو چارواکو وینا په حکومتي ځواکونو دغه موادو ډېر کم اثر شوی او د یاد ښار د آزادولو لپاره یې عملیات دوام لري.
د خبرونو لنډیز مو د منور شان اوریدو او اوس وخت راغلی دی د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداریو د مهمو ټکو چې رابعه اکرم خان وړاندې کړي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کلی کې د مردان عبدالولی خان په هنتون کې درې ورځې وړاندې د درویش کلن سکون کې مشال خان وژنه یقینا یو سنگین جرم دی. کم چې نه صرف د اسلامي تعلیماتو پر ضد دی بلکې د نړۍ یو مهذب ملک هم د داسې کاروایي اجازت نه ورکوي. ادارې وایي چې د دې دردونکې پیښې د سپریم کورټ چیف جسټس اسخود نوټس اخیستی او د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر نه یو تفصیلي راپورټ هم غوښتی. دا شان وزیر اعظم نواز شریف مجرمانو ته د سرایت نه ورکولو باور ورکړی او د ټول کام نه یې دغه عناصرو پر ضد د متحد کېدو اپیل کړې. ادارې مخکې لیکي کې قرآن پاک کې د یو تن ناجیزه وژنه د نړۍ د ټولو انسانانو د وژنې برابر ګرځول شوی. دا شان د اسلام د جنگ قوانین هم انصاف او د انسانیت دوستۍ ښه مثالونه دي. د ستر لاندې بې دردۍ سره وژل مندی. ادارې په وینا چې د مشال خان وجل که څوک د مذهبي تعلیماتو تګاسا یا نتیجه ګړي نو علماي کرام لبه د دوی دا غلط فهمي لري کول وی او مطبوعات له هم خپل مثبت کردار لوبول پکار دي. ادارې اخره کلی کې هله پکار ده چې د پیخي ټول حقایق به مخه ترایسي او سپریم کورټ به انصاف کوي ځکه چې مهذب ټولنو کې انصاف د پاره د لوډلو نه بلکې د عدالت کار دی. په همدې موضوع دنیا ورسپانه خپل درې کلی کې چې وزیر اعظم نواز شریف د مردان پیښې په لړ کې ویلي چې قانون لاس کې اخستونکي به نسخه عملي کیږي. ادارې وایي په عام توګه دا هیله کیږي چې پوهنتون پورې رسیدونکي په ذهني توګه یو عام او بې تعلیمه تن نه اوچت وي او چې څه اقدام هم کوي نو مخکې ترې سوچ کوي چې دا سم دی او که ناسم. خو چې څنګه د مردان پوهنتون زده کوونکو مشال خان سره وکړل نو هغې نه دا ظاهریږي چې زموږ تعلیمي نظام کې د زده کوونکو د تربیت کموالی شته. ادارې په وینا چې ماضي کې هم داسې پیښې شوې دي او بې له ثبوته راپارېدونکي ډلو قانون لاس کې اخیستې. د دې مخنیوي ضروري دی او دې لړ کې به علمای کرامو استادانو او میندو پلارانو له خپل رول لوبول ول وی اداري اخره کلی کی د دې پیخي عدالتي تحقیقات پکار دي او څوک چې قصوروار ثابت شي نو ورته سخت سزا ورکول پکار ده. مشرق رسپانه خپل اداري کلی کی د پاکستان داخله وزیر چودر نثار علي خان د ډیر انتظار نه پس په یو تفصيلي کانفرنس کې د خیبر پختونخوا د اولس د شناخت کارډونو د بندولو مسلې په شمول په نورو موضوعاتو هم خبرې کړي او د بلاک شوی کارډونو په حق لیدا ویلي چې دا صرف د پښتنو نه بلکې د ټول پاکستان مسله ده. اداري وایي د لړکی احتجاج کوونکي د عوامي نېشنل ګوند وینا ده چې د سلورو لکو شاخوا شناخت کارډونه بلاک شوي دي چې پکې زیاتره د پاکستان د پښتنو دي او بلخوا داخله وزیر د دې شمیر شاخوا 2 لک ښایي. ادارې زیاتوي د شناخت کارډونو بندېدل یقینا د ټول پاکستان مسله ده. خدا د هغه پاکستانی پښتنو اذیتناکه مسله ده چې بچی د دې له بچی کالجونو او یونیورسيټیانو کې د داخلو نه پاتې کیږي او حج عمره لپاره هم درخواستونه نشي ورکولې. ادارې وایي هله پکار ده چې داخله وزارت په د پښتنو بلاک شوی شناخت کارډونه سر بحاله وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د نړیوالو مطبوعاتو نه د سیمې په اړه مهم ټکي د مونږ همکار منور شاه غون کړی.
په امریکایي ورځپاڼه دی هیل کې لیکوال کریستوفر کولینډا لیکي د زیارت په ورځ په افغانستان کې د امریکا لخوا د بمونو مور په نوم د یو لوی بم غورځول ممکن ده چې د ویتنام جنگ د مشهور ټیټ عملیاتو په سیر یاد شي کوم چې په پوځي او تکتیکي توګه د ویتنام د جګړې د یو علامت په توګه یادول کیږي. لیکوال زیاتوي چې د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې غارونه استعمالول او له هغه ځایه یې خپلو بریدونو ته دوام ورکړی و چې پکې له امریکایي سارنې او هوایي بریدونو محفوظ وو. نو په داسې حالاتو کې د وسلوالو پر ضد د امریکا دغه لوی بم استعمالول یوازنۍ لاره وه چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته یې ډېر زیان اړولی دی. کریستوفر وړاندې لیکي دا د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ واک او ذمہواری ده چې په افغانستان کې جګړه سره ډول پر مخ بیول غواړي، نو ځکه هغه ته پکار دي چې اول خو د افغانستان لپاره سفیر وټاکي او په دویم نمبر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال نیکولسن سره په سلا مشوره دغه هیواد لپاره یو قابل عمل کړنلار جوړ کړي. بلخوا د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی لیکي د تیر خالی په ورځ د امریکا په بیلابیلو خارونو کې په زرګونو خلکو مظاهره وکړه چې پکې یې له ولسمشر ډونلډ ټرمپ نه د هغه د ټیکسونو اسناد په ډاګه کولو غوښتنه وکړه. دا مظاهره د اپریل په 15مه په داسې حال کې رامنځته شوې چې دغه تاریخ هر کال په امریکا کې د ټیکس د اسنادو جمع کولو اخیری نیټه وي. په دې مظاهرو کې په لزګونو کسان نیول شوي هم دي. که څه هم په امریکایي ولسمشر قانوني پابندي نشته چې لازمی به د خپل ټیکس اسناد په ډاګه کوي، خو په دغه هیواد کې د لسیزو راهیسې ولسمشران او د ولسمشرۍ کاندیدان د خپلو ټیکسونو اسناد خلکو ته په ډاګه کوي. ای ایف پی لیکي چې ډونلډ ټرمپ خپل مالی حساب کتاب په ډاګه کړی، خو د انتخاباتي کمپاین او د ولسمشرۍ ترلاسه کولو راهیسې تر اوسه یې د ټیکس اسناد نه دي په ډاګه کړي. مظاهرین او د ټرمپ سیاسي مخالفین وایي چې د دغو اسنادو په ډاګه کولو سره به دا واضح شي چې ټرمپ له خپلې چوکۍ شخصي کاروبارونو ته ګټه نه رسوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. ستاسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د ترکیه حکومت وايي په پرونی ټول پښتنه کې ګډون کوونکو د اساسي قانون کې ترمیم تایید کړي. په دې ډول باندې د ترکیه پارلماني نظام په صدارتي نظام بدل شي. په ترکیه کې د هغو کسانو شمیر چې د قانون د بدلون ته هو کړی دي لګ پر هغو کسانو ډیرو چې لدی پلان سره د مخالفت رائے ورکړی دي. نور تفصیل فرشتہ جلال زهرا کوي.
د ترکیه په پرونی ټول پښتنه کې له حقوق کسانو چې درای ورکولو په شرایطو برابر غوښتنه سوي چې د هغه هیواد په اساسي قانون کې د تل سومادو تعدیل ته هو یا نه رای ورکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په ټول پښتنه کې د بری لامل خپل ملت پالو پلویانو ته مبارکي ورکړه. په ترکیه کې د رژیم عمده اپوزیسیون د ترکیه د خلکو جمهوري ګوند د 80% رایو د بیا شمیرلو غوښتنه کړې او وایي چې 80% رای چې د تعدیل په ګټه ګڼل شوی سمینه دي. د ګوند د ترکیه د انتخاباتو پر کمیسیون انتقاد کړی چې درای رایو شمیرنې په بهیر کې په وروستۍ شیبه کې بدلون راوست او د درغلیو لپاره یې لاره خلاصه کړه. په اساسي قانون کې د تایید لپاره د ساده اکثریت رایو ته اړتیا وه. د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې نږدې 80% کسانو د تعدیل خلاف رای ورکړی وه. په دې نظر پوښتنه کې نږدې 80% ترکانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو ګډون کړی و. د ترکیې او اروپایي اتحادیې نازک روابط هم د دې ټول پوښتنې سره تر زیاتو سوالونو لاندې دي. یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې په دې ټول پوښتنه کې د اردوغان برای شاید انقرې او بروکسل اړیکو د پرې کېدو سبب شي. اردوغان خلکو ته پرون وویل چې په اساسي قانون کې تعدیل ته هو ویل په ترکیه کې د بدلون ملاتړ دی او ټینګار یې کړی و چې د دیموکراتیکو ارزښتونو لپاره د ترکیې د خلکو پر لیوالتیا باور لري. د ټول پښتني پلویان تر مخالفانو لږ برلاسي دي. هغوی وایي چې د قانون تعدیل به د ترکیې له ثبات او ډیموکراسۍ له ودې سره مرسته وکړي، خو مخالفان یې وایي چې د اساسي قانون تعدیل د اردوغان په ګټه دی. پارلمان کمزوری کوي، قضا به سیاسي کړي او د ولسمشر اجرایي صلاحیت به ورسره زیات شي. په ترکیه کې د تیر کال د جولای له میاشتې چې د حاکم نظام پر ضد ناکامه کودتا وسوه، استراري یا بیړنۍ حالت ټینګ دی. هلته د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته 100,000 ترکان چې محصلان، د پوهنتونو استادان، خبریالان او مدني فعالان پکې دي، بندیان شوي یا له دندو لرې شوي دي. له هغه راهیسې په ترکیه کې څو مطبوعاتي ادارې هم تړل شوي دي. په ترکیه کې لږ تر لږه 55 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي وو. په دې هیواد کې پرون د رای ورکولو څه باندې 14,500 مرکزونه پرانیستل شوي وو. هغو ترکانو چې له ترکیې بهر میشتي تېره اونۍ رای ورکړې وې. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم چې د تعدیل پلوي کوله پرون په ازمیر کې رای ورکړه او وی ویل چې هیواد یې باید داسې پریکړه وکړي چې معمولي نه ده. بن علي یلدرم بیګا اعلان وکړ چې ټول پښتانه کې ګډون کوونکو په اساسي قانون کې تعدیل تایید کړ.
دا سهار لنه هو، دا ما خام تر شپګو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هندی ورځپاڼه هندوستان ټایمز لیکي چې دا مهال پاکستان او هند دواړو د یو بل وګړي د جاسوسۍ په تور نیولې دي، خو د یوې لوزنامې له مخه دواړو هیوادونو باندې لازمه ده چې نیول شوو کسانو ته به د خپلو هیوادونو سفارتي عملې سره د ملاقات اجازت ورکوي، خو دا مهال دواړه هیوادونه د دغې لوزنامې نه سرغړونه کوي. د دې لیکنې نور مهم ټکي له یوې وړې دمې نه پس. هندی ورځپاڼې هندوستان ټایم په خپل یو مقاله کې په پاکستان کې نیول شوی د هندي جاسوس کلبوشن یادو موضوع راغستې ده او لیکي چې د هند سمندري ځواک دغه پخوانی افسر یوازینی کس نه دی چې پاکستان د جاسوسۍ په تورونو زنداني کړی دی، بلکې داسې نور هم 14 کسان دا وخت هم په دغو تورونو د پاکستان په جیلونو کې بندیان دي. بلخوا په 2015 کال کې خپور شوي د یو فهرست تر مخه د 150 زیات پاکستاني وګړي هم یا خو د جاسوسۍ په تورونو په هندي جیلونو کې قید دی او یا د مقدمو په انتظار دي. ورځپاڼه د یوې ناسرګندې هندي سرچینې په حواله وایي چې پاکستان یوازې کلبوشن یادو ته سفارتي عملی سره د ملاقات موقع نه ده ورکړې، بلکې د دې نه مخکې یو بل 20 کلن هندي مسلمان حامد نهال انصاري ته هم سفارتي عملی سره د ملاقات اجازت نه ورکړل شوی. حامد انصاري په فیسبوک پاڼه یوې جینۍ سره د مینې تعلق جوړ کړی و او بیا هغې سره د ملاوېدو لپاره د پاکستان کوهاټ سیمې ته ورغلی و چې لا درکه شو. د هغې نه پس عدالت ته وړاندې کړل شو، خو عدالت بیا د پاکستان استخباراتي ادارو ته حواله کړو. د ورځپاڼې په خبره دا مهال په پاکستانی جیلونو کې 200 هندي وګړي قید دي چې پکې 100 سلور اویا کب نیون کې دي. په دغو کې په 14 کسانو د جاسوسۍ تورونه لګول شوي دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو بل نیول شوو وګړو د فهرست د تبادلې او نیول شوو کسانو ته د سفارتي عملې سره د ملاقات کولو لوزنامه په 2008 کال کې لاسلیک شوې وه. د لوزنامې له مخه هر کال د جولای او جنورۍ په لومړۍ نیټه په نوي دلي اسلام آباد کې په یو وخت دواړو هیوادونو په جیلونو کې د قید شو وګړو د فهرست تبادله کیږي، د هغوی په اړه معلومات شریکول کیږي. د ورځپاڼې په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچونو اړیکو باوجود د روان کال د جنوري په لومړۍ نیټه هم د قیدیانو د فهرست تبادله شوې وه. یو هندي چارواکي ورځپاڼې ته ویلي دي چې په دې لړ کې موږ د پاکستانی چارواکو نه په هندي جیلونو کې د خپلو وګړو د شهریت د پخلي په انتظار یو او په دغو کې یو شمېر داسې دي چې کله یې د شهریت پخلی وشي نو خوشي بشي. خو د چارواکي په خبره موږ د دې په تمه هم یو چې کله به پاکستان کلبوشن یادو او حامد انصاري ته د هندي سفارتي عملې سره د ملاقات اجازت ورکوي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د خبرونه په دې برخه کې ورجو د افغانستان پکتیا ولایت ته. د پکتیا اکثریت ولسوالو کې حکومتي ملکی ادارې غیر فعال دي. د پکتیا وکیلان او مدني فعالان اندېښنه لري چې که چېرته دې برخه کې جدي کار ونه شي ورځ تر بلې به خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نور حال داود تپان راکوي.
د پکتیا ځوانان مدني فعالان او وکیلان وایي په اکثریت لرو پرتو ولسوالۍ او سیمو کې حکومت غیر فعال او د سیمې اوسیدونکي ورځ تر بلې د حکومت له ملاتړ څخه لاس په سر کیږي. مدني فعال او د سمون کلتوري ټولنې مشر سمیع الله پیوند ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسوالۍ د خراب وضعیت لامل په ولسوالیو کې د حکومتي ملکی ادارې ناسم حضور وګاڼه.
له څو کلونو راهیسې د غږ پورته کړی دی چې ولسوالۍ یوازې د ولسوالانو د امنیت قمندانانو پورې محدود دي. نور هغلته نه انکشافي پروژې شته، نه هغلته محکمې شته، نه څارنوالان شته، نه نور هغه اداره چې دولتي اداره ده چې له خلکو سره باید کار وکړي. خلک باید د حکومت نږدې کې دغه ادارې ټولې غیر فعال دي او په ګردیز کې دې څنګه دي. نو که چیرې حکومت غواړي چې په ولسوالو کې د خلکو زړونه لاسته راوړي، خلکو ته ځان نږدې کړي او خلک له حکومت سره وصل کړي، نو هغو ته دې تر څنګ چې مثلا یوازې امنیتي برخه کې له هغو نه مرسته غوښتل کېږي، خو مقابل کې باید هغو ته د بیا رغونې پروژې هم تطبیق شي. مثلا نور اسانتیاوې، نور خدمات او محکمه او څارنوالي او دا هم هغلته په خپل ولسوالۍ کې باید هغو ته فعاله شي چې د حکومت حاکمیت وښي، د حکومت هغه خپل اصلي څېره وښي. ولسوالو کې یوازې یو ولسوال نه، سودا د ټول حکومت د ټول نظام نمائندګي نشي کولای.
د دامول کچیر تپ مرکزی ولایتي اداره په دې برخه کې جدي او له پامه ډک ګامونه وانخلي، ورځ تر بلې به د ولس او حکومت ترمنځ فاصله پسې زیاته شي. همدا خبره د پکتیا ولایتي شورا رئیس ډاکټر علمیر بارمزوی هم وکړه. وی ویل چې د دې ولایت په اکثریت ولسوالیو کې خدماتي اداره ضعیف او خلک ناراضه دي.
د ولسوالیو وضعیت په عموم کې د خرابېدو په حال کې ده. خپل په ولسوالۍ کې ولسوال صاحبان یا د دې ولسوالۍ اړوند ادارې په ډیری وخت کې غیر فعال وي. په مجموع کې د اطراف خلک یا د ولسوالۍ مربوطه خلک د ولسوالۍ مربوطه اداراتو څخه راضي نه ښکاري.
د په خبره خلک ورځ تر بلې د حکومت له همکارۍ څخه لاس په سر کیږي او که چېرته خدماتي ځای پراخې نه شي، حکومت به له ګواښونو سره مخ شي. یو ځل بیا الامیر بهرام زوی:
تر څو چې ولس ته خدمات ښه نه شي، اداره فعاله نه شي، نو موږ نشو کولای چې په اطرافو کې د ښه امنیت ولرو او خلک د دولت سره همکار وي.
په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي نواب منګل په ولسوالۍ کې د خلکو د بې باورۍ یو لوی لامل دا وګڼه چې حکومتي ادارې غیر فعال دي.
په ځینو ولسوالیو کې واقعا چې دغسې واقعیت درلود، مثلا په جنخیل ولسوالۍ کې څارنوال په دیارلسو کالو کې هلته نه دی تللی، په بل ولسوالۍ کې دنده سرته رسوي. همدارنګه د زراعت مدیرې اته د معرف مدیر نه یې دا شکایت درلود چې تقریبا څلور میاشتې کېږي چې نه دی راغلی. نو که چیرې هملته محلي مسؤولین په اداراتو کې ونه اوسي او خلکو ته خدمات وړاندې نه کړي، آیا د خلکو باور پیدا شي؟
دی زیاتوي حکومت ته پکار دي د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې د ملکي خدماتي ادارې د فعالېدو لپاره ګړندي ګامونه واخلي. د پکتیا والی وایند عبدالله حسرت وایي چې پخوا د ولسوالیو په اداراتو کې د مامورینو د حضور ستونزه موجوده وه، خو اوس یې د اکثریت ولسوالیو مشکل حل کړی دی.
نور اداري مامورین یا د نظامی ادارو مسؤولین موجود نه وو، خو اوس په کومو ځایونو کې چې د دوی د بدوباشت دوی د پاتې کېدو لپاره موږ هلته اداري تعمیرونه لرو، ټول په همغه خپلو ځایونو کې په وظیفوي ساحو کې موجود دي. په یو څو ولسوالیو کې موږ د تعمیرونو ستونزه لرو چې انشاءالله د دې په حل کېدو سره به یا د سیمه ییزو خلکو په همکارۍ سره به
د چارو کتونکو په خبره له تیرو پنځلسو کلونو راهیسې یوازې د پکتیا په دریو ولسوالیو کې د حکومت محاکم، څارنوالۍ او یو شمېر نورې ادارې فعال دي او په پاتې لسو ولسوالیو کې پرته له ولسوال امنیت قمندان او امنیت مدیر څخه نور ډېر کم اداري مامورین موجود دي.
دا مشال رادیو ده.
هم افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پولیو پر ضد د واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شو. د روغتیا چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې به په ختیځو ولایتونو کې تر 1 میلیون پورې هغو ماشومانو ته د واکسینو 2 څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکړي.
ماشومانو ته د پولیو پر ضد د ویکسینو د تطبیق د کمپاین د یکشنبه یا اتوار په ورځ د ننګرهار د ښځو چارو ریاست له انګړ څخه پیل شو چې تر سه شنبه پورې به دوام وکړي. د ویکسین د کمپاین پرانسته د ننګرهار د عامې روغتیا مرستیالي ډاکټرې مقدسی میراج یو ماشوم ته د 2 څاڅکو ویکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي د کمپاین د پرانستې پر مهال خبریالانو ته وویل لس لکه
2 زره شاوخوا ماشومان هدف ته چې باید واکسین شي، او د دې جملې شپږ لکه 4 زره ماشومان ننګرهار کې باید واکسین شي. موږ سره 4 زره 415 تخنیکي پرسونل او رضاکاران دي چې په دې پروسه کې زموږ سره همکاري کوي. 4 ولسوالۍ دي چې په دې کې به زموږ 15 زره شاوخوا ماشومان مس شي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشري انیسی عمراني په میندو غږ وکړ چې خپلو ماشومانو ته د پولیو پر ضد 2 څاڅکي واکسین تطبیق کړي.
ګوزن مرض چې یو خطرناکه مرض دی چې تل د انسانانو د مرګ او د انسان د تل مایوبیت سبب ګرځي. کومند باندې غږ کوم، خپل 15 کلنې نه کته ماشوم د خوب نه جګ کی د 2 څاڅکي واکسینو په واسطه باندې د خپل ماشومانو ژوند وژغورو.
د ننګرهار د حج ارشاد او اوقاف ریاست مطبوعاتي مسول مولانا عتیق الرحمن پزلی د جمعتونو په ملای امامانو غږ وکړ چې د واکسینو په تطبیق کې د منابرو لاري خلکو ته پوهاوی ورکړي.
د خپل ټولو هغه علماي کرامو نشي د زما هغه ته عرض دی چې خپل منابرو او نور جلساتو کې د پولیو واکسین د تطبیق په حق لباندې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، او خلک به دې پوي کې چې دا حرام نه دی بلکې حلال دی. موږ د ټولو ولسوالیو کې چې څومره مدیران د اوقافو دي، مامورین دي، دا هغوی نه درخواست دی چې د واکسین تورانو سره مرسته ورسره وکړي.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې د 2018 میلادي کال له پیله تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو درې پیښې ثبت شوي چې یوه په هلمند، یوه په کندهار او بله هغه په کندوز ولایت کې ده. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. څنګه اوریدونکو تاسو ته معلومه ده، په پاکستان کې د سر شمیرنې لړۍ دوام لري، خو په داسې حال کې د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر او عوامي نېشنل ګوند غوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې روانې سر شمیرنې کې په بهر هیوادونو کې میشته پښتانه وشمیرل شي. په دې اړه باندې د چارو له پوهانو سره زمونږ همکار عبدالحی کاکړ خبرې کړې او دا راپور برابر کړی.
د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر عنایت الله خان په بهر کې میشتو پښتنو په سرشمیرنه کې د حسابو لغښتنه 4 ورځې وړاندې کړې وه چې اوس د شنبه په ورځ د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین هم ورته غوښتنه وکړه. عنایت الله خان ویلي وو چې په بهر هیوادونو کې میشت د خیبر پښتونخوا فاټا خلک له سرشمیرنې بهر وساتل سي، نو له دې سره به د پاکستان په کچه د وسایلو په ویش کې د دې صوبې تاوان وسي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو خبریال مبارک زیب د خیبر پښتونخوا د سیاستوالانو دغه غوښتنه پر ځای بولي.
چې کله د اکاونټینګ کې رانه شي نو د خیبر پښتونخوا په شیر باندې به اثر پریوزي. دوی مدد چې دغه خلک دي دا دغه په اکاونټینګ نه محرومه به پاتې شي. نو د خیبر پښتونخوا چې کوم وینا ده، کوم خبر ده، دا جایز ده چې یو خو دا دي چې کوم بهر سیټل شوي دي نو هغه خو د نایکوب چې کوم د کارډونو ته شو شوي دي هغه نه پته لګي چې دغه خلک بهر سیټل شوي دي. بیا هغه پښتانه چې کوم بهر سیټل نه دي بلکې ځین راځي او دغه فیملی په پاکستان کې یا په خیبر پښتونخوا کې دي، نو دا هغه نه کاونټ
دغه سوبې سره زیاتې وي. د سرشمیرنې لومړۍ مرحله د مارچ په 15مه پیل شوې وه او د اپریل په 15مه به پای ته رسیږي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خزانې، محصولاتو، معاشي چارو، شماریاتو او نچکاری د کمیټې غړی نوید قمر بیا په بهر کې میشت کسانو د سرشمیرنې برخه جوړول ممکنه نه ګڼي.
د سرشمیرنې دوه درې مقصدونه وي. یو دا چې معلومه شي چې په یوه سیمه کې څومره کسان اوسي چې پر اساس یې وکتل شي چې کومې سیمې ته څومره وسایل او سهولتونه پکار دي. د مثال په توګه افغان کډوال پاکستانی شهریت یا تابعیت نه لري خو بیا یې هم موږ شمارو، دا ځکه چې بیا هغو سیمو ته سکولونه، سړکونه او نورې اسانتیاوې د خلکو د شمیر په حساب ورکړل شي. بل مقصد یې د سرشمیرنې پر اساس د اسمبلیو څوکیو ویشلو ده. نو دا وخت موږ یوازې هغه کسان شمیرو چې په پاکستان کې اوسي. په بهر کې میشت پاکستانیانو ته د ووټ حق باید ورکړل شي، خو په سرشمیرنه کې د دوی شمارل به ممکن هم نه وي.
څو ورځې وړاندې د سرشمیرنې کمیشنر حبیب الله خټک هم مشال ریډیو ته ویلو چې د فیصلې تر مخه به په بهر کې میشت پاکستانیان د سرشمیرنې برخه نه وي.
د مشال رادیو
د ګلدور ورځې
پونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندری جادوگری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په تمه نټه د پاسا سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د خیبر پختونخوا لس جبې په ختمېدو دي. د جبو او تعلیم پرمختګ ادارې الف بیت مشر زبیر توروالی د خپل شړنو په پایلو کې وایي په خیبر پختونخوا او شمالي علاقو کې تر ټولو زیات جبې چې شمیر یې 2 تر 3 ویل کیږي. په دوی کې یوازې په خیبر پختونخوا کې 40 جبې ویل کیږي، خو په دې کې ځینې جبې په ختمېدو دي. زموږ همکار ګلیاز له خطر سره مخامخ جبو پاړه جبوهانو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی.
په خیبر پختونخوا او شمالي علاقو کې به لس جبې راتلونکو 8 کلونو کې نابود شي. دا خبره د ژبو او تعلیم پرمختګ ادارې الف بیت مشر زبیر توروالی د سیرون روسو مشال اړیو ته وکړه. نو موري د هغه ژبو تفصیل وړاندې کړو او وی ویل
چترال زیات کم چې کلاشا زمینی او کوار باسي او یدغا په اباسین کوهستان کې چلسو کاورو بتری او په مانسیرا کې مانکیالی او په سوات کې اوشوجو او په دربیر
د الف بیت ادارې مشر زبیر توروالی وای په خیبر پختونخوا او شمالي علاقو کې تر ټولو زیات 2 جبې ویل کیږي. په دې کې یوازې په خیبر پختونخوا کې 40 جبې ویل کیږي. نو موړي ویل چې کارپوهانو د دغه ژبو درجه بندي کړي چې کومه ته زیاته خطر ده او کوم لږ خطر سره مخامخ دي. نو موړي ویل چې په چترال کې 2 جبې دي او دغه ژبو ته زیاته خطر ده. د نو موړي په خبره د دغه ژبو لمنځه تلو سره د علم لوی خزانه به هم تر خاورو لاندې شي.
د ساينس او د کلچر د دنیا د پاره یو غټ مثال دی. ذریعہ د وینا یو ذریعہ نه دی، بلکې هغه سره پورا یو کلچر، پورا یو علم او پورا یو تاریخ ختمي دی.
ژبپوه او څېړونکي خادم حسین د ژبو د ارزښت په اړه وایي چې مورنۍ یا قامي ژبه د زرګونو کالو قامي تاریخ او قامي دانش له یو نسل نه بل نسل ته منتقل کوي. کچره ژبې له منځه ځي نو د دې په ټولنه به اثر وي. خادم حسین ویل
ژبه مات شي نو هغه ټول حکمت او ټول تاریخ د سده چې د هغه مزي وشلېږي، او چې کله مزي وشلېږي نو قام او هغه سماج او هغه ټولنه هغه د ډېر ځان سره مخ شي. یوازې هغه قام او ټولنه نه، بلکې ټول انساني تاریخ یا ټول انساني ټولنه ډېر لوی زیان سره مخ شي.
خادم حسین د مورنۍ ژبو له منځه تلو سره تړلي زیانونو په اړه ویل چې د دې سره په وسیلو او په اختیار هم اثر پریوزي. نوموړي زیات کړه،
یعنی وسیلو سره اختیار تړلی شو دی. وسیلې بنیادی توګه باندې چې کوم طبیعي او فطري وسیلې دي، قدرتي وسیلې دي، هغه قامي ژبو کې خوندي کیږي. د هغې نوعیت د هغې خصوصیت قامي ژبو کې خوندي کیږي. چې کله دغه ژبې د منځ نه وځي نو د زده کړې نظام سره سره چې هغه مات شي او د قام یا د ټولنې تاریخ یا د ټولنې سوچ او فکر، د ټولنې اجتماعي فکر هغه د زیان سره مخ شي او هغه یو قسمه د فکری غلامۍ ښکار غاړې ته لاړ شي.
خادم حسین ویل چې د ژبو کمزوري کېدو سره یو قام خپل فرهنګ وبایلي او د نورو قامونو د فرهنګ تر اثر لاندې راشي. نوموړي زیاته کړه چې د یو قام اجتماعي جمالیات په مورنۍ ژبه کې وي او هغه بیا فرهنګ ته منتقل کیږي، او چې کله مورنۍ ژبه له منځه لاړ شي نو هغه فرهنګ نه جمالیات هم له منځه لاړ شي. بلخوا د الف بیت ادارې مشر زبیر توروالی له حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه ژبو خوندي ساتلو لپاره پکار ده چې غټو ژبو سره سره د نور ژبې هم قامي ژبې وګرځول شي. د زیات کړه
د خلکو به توجه شي، دوی ته د مختلفو ادارو به توجه شي، او دا جبه رو رو دا دې باندې وتیقې وشو د دې په تحفظ په حاله کې لګوږي.
په پاکستان کې د ځین نورو غیر سرکاري شمیرو تر مخه درې اویا ژبې ویل کیږي او دا ټولې ژبې ژوندې دي. په دې کې پنځه شپېته ژبې مقامي دي او اته بهرني دي. په دغو کې شپږ اداري ژبې دي، اتلس ژبې د پرمختګ په حال کې دي، نهه دېرش ژبې داسې دي چې د پرمختګ توان لري، اووه ژبې په مشکل کې دي او دوه ژبې په ورکېدو دي. په تېرو کلونو کې د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې هم ویلي ول چې په خیبر پختونخوا شمالي علاقو او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې او پر پل پرتو علاقو کې وی ژبې په ختمېدو دي. د یوې نړیوالې څېړنې تر مخه په ټوله نړۍ کې شپږ زره نهه سوه او دولس ژبې ویل کیږي چې پکې پنځه سوه او شپاړس ژبې ورکې شوې دي. په هغه څېړنه کې دا هم ویل شوي ول چې شپږ دېرش فیصده ژبې د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب له وجې له خطر سره مخامخ دي.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai?
Danade ranguna ranguna
Danade hairanon ke qisse internet aao filmi khabruna
Arone da charshambe aur khali pavras
Aur idale mahe rawai